द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی رادیو دین د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده د یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول څه ټکی د کابل پوهنتون جینکو د هاستل څخه د یو شمیر خزینه زده کوونکو د ایستلو په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته په کابل ښار کې یو شمیر مرمنو لاریون کړي او وایي چې زده کړې د افغانستان د جینکو سره کرخه ده. پاکستان کې سړن کاروایی په هیواد کې دي د ترخګرۍ ضد ادارې فعال او ساتل شي او کوټلې ګامونه دي پورته شي او د روس پوځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو باندې نن بمباری ترسره کړي چې پکې د توانایي مرکزونه هم وشتل شوي او دې سره په شمالي اروپا کې د ناټو غړو هیوادونو جوهري مشقونه هم شروع کړي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د کابل پوهنتون جینکو له هاستل څخه یو شمېر خزینه زده کوونکو د ایستلو په اړه د راپورونو خپرېدو وروسته په کابل کې یو شمېر مېرمنو لاریون کړی او وایي چې زده کړې د افغانستان د جینکو سره کرخه ده. دغه ښځې چې شمېر یې لږ تر لږه 13 تنو ته رسیږي نن د پوهنتون دروازې مخې ته راټولې شوې وې او نارې یې وهلې چې موږ یې د ویلو په جرم د لیدلو په جرم د پوهنتون څخه ایستلی یو او د ازادۍ برابرۍ امنیت او زده کړو په اړه اشعارونه یې ورکول. دغه معترضو مېرمنو همدارنګه د تحصیل کار او ازادۍ شعارونه ورکول او په افغان مېرمنو د طالبان حکومت د محدودیتونو او د افغان مېرمنو د غږ نه اورېدو په اړه د نړیوالې ټولنې په چوپ پاتې کېدو یې نیوکې کولې. دغه مېرمنې ادعا کوي چې 100 تنه خزینه محصلینې په وروستیو کې په کاش تعلیمي مرکز د 14 په زر ترسره شوي لاریون کې ګډون کړی و چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کابل پوهنتون له هاستل څخه ایستل شوي دي. دا په داسې حال چې د ای پی خبری ادارې په یو چاپ شوي راپور کې دعوه کړې ده چې 13 میاشت په پنشیر ولایت کې د طالبانو سره د مزاحمت جبهې په یوه انخته کې طالبانو وویشت کسان د نیولو وروسته په ډزو وجلې دي. یاد دي وي چې طالبانو وړاندې ویلي وو چې دغه کسان یې د جګړې په وخت وجلي وو. څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د ترخګرۍ ضد نظام نیکټا بیا پالولو پریکړه به عام ولس ته د بدامنۍ د مخنیوي په اړه ډاډ ورکړي خو د سیمې خلک وایي چې نیکټا وړاندې هم موجود وه ترخګرۍ کېده او د امنیتي ادارو لخوا خلک ځورېدل. باید حکومت د بدامنۍ ضد کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د جمعې په ورځ پریکړه شوې وه چې په مرکزي او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته پالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوي وو. د پاکستان د پوځ پخواني بریګیډیر سید نذیر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دا وخت د نیکټا بیا پالول ډیر مهم دي. په خلکو کې د ترخګرۍ په اړه اندېښنې سوا شوي. هغه زیاته کړه چې د نیکټا بیا پالولو سره به د خلکو په حکومتي اقداماتو اعتماد زیات شي او ډاډمن بشي. د نیکټا کار د بیلابیلو استخباراتي ادارو معلومات یو ځای ته راټولول، د هغې څېړنه کول او بیا د هغې په رڼا کې تګلاره جوړول دي. د امنیتي چارو کارپوهه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی لوړ پوړی چارواکي اختر علي شاه وایي چې د قانون لاندې په کار ده چې نیکټا هر وخت فعال وي. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل چې په ملک کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ خپل منځي مرستې وي، په یو بل ذمهوار نو رچي او دا قومي ذمہواري وګڼي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان امنیت د افغان پالیسۍ سره تړلې ده. د دین چا انکار نه دی کړی. په کار ده چې د ترخګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې پوره عمل وشي. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې کېدل سیوا شوي او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. په باجوړ کې د روان کال د اګست په میاشت کې د امن په حق کې شوي احتجاجي پرلت کې یو مشر ګډونوال مولانا خانزیب وایي د نیکټا شان ادارې د وړاندې نه فعال دي خو د بدامنۍ پیښې بیا هم کیږي. د ادارې سوري لاندې خلک تختول شوي خو کوټلې امن نه دی پرځای شوی. د مستقل امن لپاره په کار ده چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلاره بدله کړي، په افغانستان کې د ستراتیژیک ډیفت پالیسي ختم کړي، هله به په مکمله توګه امن راځي. د روس پوځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو باندې نن بمباری ترسره کړي چې پکې د توانایي مرکزونه هم وشتل شوي دي. کایریل تومایشینکو چې د اوکراینی صدر د دفتر مشر دی وایي په سر ښار کې په دریو حملو کې د بجلی د سپلای مرکزونه په نحه کړی شوې دي. د وایي چې په ډنیپرو ښار کې په یو مرکز باندې برید کې لوی زیان اړول شوی. د ښار میر زیتومیر ویلی دی چې په یو برید کې د ښار بجلی او د اوبو رسد په مکمله توګه بند کړی شوی. صدر زیلنسکی ویلي روس په خپلو حملو کې د اوکراین د انرژي او نور مهمو ودانۍ په هدف کوي. د اکتوبر د لسمې نیټې نه دی وایي چې 30% د انرژي مرکزونه تباه کړی شوي چې له سبب یې په ګرد هیواد کې په زیاتره برخو کې بجلی قطع شوې. هغلی زیلنسکی په خپل ټویټ کې ویلي دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د حکومت سره د خبرو اترو هیڅ کوم جواز اوس نه دی پاتې. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ په سر خارکیف باندې روس د ډرون د لارې بمونه گزار کړي دي. د دې حملو وروسته د اوکراین صدر او نور اوکراینی چارواکو په خپل ائتلافیانو باندې غږ کړی چې ورته د هوایي حملو نه د دفاع لپاره وسلې او آلات ورکړي. بلخوا پرون ناټو غړو هیوادونو په شمالي اروپا کې د ډېرې مودې نه پلان کړی شوي کلیز جوهري مشقونه شروع کړي دي. دا په داسې وخت چې د اوکراین په جګړه کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د اټومي وسلې د کارولو دړکې ورکړي. په دې مشقونو کې د ناټو 30 غړو هیوادونو نسوارلس برخه اخلي. ناټو ائتلاف ویلي دي چې د شپېتو پورې جنگي جازونه دي کې برخه اخلي چې پکې د سار جازونه او په هوا کې جاسته تیل اچونکي جازونه هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
افغانو ښځو نن د کابل پوهنتون بهر احتجاج کړی او ټول یې پوری کړی چې طالبانو په لزګونو زده کوونکي نجونې د قومي تعصب له کبله له هاسټل ایستلې دي. دوی ویلي دي چې تعلیم یې اسره کرخه ده، خو طالبان وایي یوازې یو څو نجونې د پوهنتون د اصولو د سرغړونې پر سر ایستلې دي. بل لور ته ای پی په پنشیر کې د طالبانو لخوا تیره میاشت د 20 تنو وژنه تاییده کړې ده. تفصیل یې د بارکوال میاخیل پر راپور کې اورو.
د نړیوالو او افغانانو د پرلپسې ټینګار او غشتنو باوجود له څه باندې 1.5 میاشتو وروسته هم له طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه نه دي پرانستي او اوس ور باندې په پوهنتونونو کې هم د نجونو د تعلیم د محدودولو تورونه لګیږي. نن د کابل پوهنتون مخې ته په لسګونو ښځینه فعالې راغونډې شوي وي او په خپل احتجاج کې تور پورې کاوه چې طالبانو د دې پوهنتون له هاسټل په تیرو ورځو کې تقریبا 40 نجونې ایستلې دي. احتجاج کوونکو په خپلو شعارونو کې وویل تعلیم زموږ سره کرښه ده، قتل عام یو جرم دی او خاموشي خیانت یا غداری ده. دوی د لاریون په بڼه نارې هم وهلې. یو احتجاج کوونکی وایي طالبانو د تیرو احتجاجونو غوندې د دوی د نننۍ احتجاج مخه هم نیولې او تور پورې کوي چې طالبانو ور باندې د بمی برید ګواښ هم کړی دی. طالبانو نن یو ځل بیا په ګواښ او سپکاوي زموږ د احتجاج مخه ونیوله. موږ یو ځای راغونډې شوو چې خپل سوله ییز احتجاج وکړو، خو طالبانو موږ په ځانمرګي او بمی برید وګواښلو. له همدې کبله موږ خپل دغه لاریون بیرته ختم کړ. دغه احتجاج کوونکي داوه کوي وایي د پوهنتون څو جنکۍ چې په دې وروستیو کې پر کاج تعلیمي مرکز د چاودنې خلاف احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په امر د کابل پوهنتون له هاسټل ایستل شوي دي. دغه ښځو د طالبانو د لوړو زده کړو له وزارت غوښتي چې د پوهنتون او هاسټل له چارواکو سره په همغږۍ دي له هاسټل د ایستل شویو نجونو پرېکړه ته بیا کتنه وکړي او هغوی د یو ځل بیا پوهنتون او هاسټل ته ورپرېږدي. طالبانو د ښځو فعالینو د نننۍ احتجاج او پر هغوی د بریدونو تورونو ته سمدستي جواب نه دی ویلی، خو د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې دا تور رد کړی چې ګواکې دوی د قومي تعصب په بنیاد جنکۍ له هاسټل ایستلې دي. وزارت وایي څو تنه ایستل شوي زده کوونکي چې له کوم ځانګړي قوم سره تعلق نه لري د پوهنتون له قوانینو د سرغړونې له امله له اصولو سره سم او د ځانګړې کمیټې د پریکړې په نتیجه کې ایستل شوي دي. وایي دا اصول پرته له کوم تعصب پر ټولو زده کوونکو په مساوي ډول عملي کیږي. د رپورټونو له مخې دغه نجونې چې د کابل پوهنتون له هاسټله ایستل شوي دي له هزاره قوم سره تړاو لري او د دوی ایستل قومي تعصب ګڼل شوی دی. په کابل کې ښځو د احتجاج په داسې وخت کړی چې د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده د کابل مخکنی والي ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزیر ټاکلی دی. له تیر یو کال عبدالباقی حقانی د لوړو زده کړو وزیر وو. طالب چارواکو تر دا مهاله د هغه د لرې کولو سبب نه دی ښوولی. پر طالبانو د ښځو له حقونو د سرغړونې او د تیر حکومت د چارواکو او فوجانو د وژنې له تورونو سره سره په پنجشیر کې هم د ګڼ شمېر کسانو د غیر عدالتي وژنو تور پورې کیږي. اسوسییټډ پریس په خپل تازه رپورټ کې ویلي طالبانو تیر میاشت په پنجشیر دره کې 28 کسان تر نیول کېدو وروسته په بند کې وژلي دي. ای پی هغه ویډیو تایید کړې چې په کې لیدل کیږي د طالبانو وسلوال پر هغو خلکو پر لپسې ډزې کوي او وژني چې پر سترګو یې پټۍ تړلې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
مرکزی حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو د قومي اسمبلی غړو په دې وروستیو کې د پنجاب ملتان خار د نشتر روختون په بام د موندل شوو جسدونو د ډي ان اي ازموینې کولو غوښتنه کړې ده او ویرې څرګنده کړې ده چې دا مړی د سند او هواد د قبایلي زلو څخه د لادرکه تنانو کېدای شي. په واکمن اتحادي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند، متحد قومي مومنت، جمعیت علماء اسلام فی او نیشنل ډیموکراتیک ورزنګ غړو د ملتان په نشتر روختون کې د ګنش می جسدونو د موندل کېدو دا معاملہ له هغه وروسته راپورته کړی ده چې د پنجاب صوبی اعلی وزیر پرویز الهی د باد روختون درې ډاکټران په ګډون د اړوند پولیسټانو دوه افسران ماتل کړی دي. د تیری شروع په ورځ د ملتان د نشتر میډیکل روختون په بام ګنشمیر جسدونه پیدا شوی و چې وروسته په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د دې عمل سخت غندنه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې واوري.
د پنجاب په ملتان خار کې د نشتر هسپتال په بام د مړو د موندل کېدو دا معاملہ تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د متحد قومي مومن خزینه غړي کشور زهرا راپور تکړه چې وروستو په واکمن اتحاد کې شامل د پاکستان پیپل ګوند غړي عبدالقادر مندوخیل او د نېشنل ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داول ورسره هم د موندل شو لاوارث مړو د جسدونو د ډي ان اي کولو غوښتنه اعلان کړه. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د پاکستان پیپل پارټي د قومي اسمبلی غړي خاغلی عبدالقادر مندوخیل ویل دا معلومیدل اړین شوی چې دا جسدونه د چرته نه راغلل او د دې وارثان څوک دي.
او ما خدا مطالبه کړی و چې دا سپیکر نه سینه دې پارلماني کمیټي وکاو په دې باندې مکمل دی تفتیش دی وسی او کومل زمان دي مجرمان دي هغه ته سزا ورکړ شي او اس کوم لاشونو نه چل وای کی دي او هغه ته د لاشونو په حواله شي ځکه چې پاکستان کې ډیر لاشونو دي چې هغه او ډیر کسانی چې هغه اوس 90% دی.
تر راپورونو تر مخه د تیرې شورو پر ورځ د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان نشتر میډیکل پوهنتون په روغتون کې ګنشمیر جسدونه موندل شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیو غان خبرې شوې چې پکې ګنشمیر جسدونه د هسپتال ببم خواره واره لیدل کېدل. د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز د خبر تر مخه د پنجاب حکومت د نشتر هسپتال ببم د موندل شو جسدونو د پیخې د پلټنو پترس کې د نشتر روختون د اناټومي څنګه مشر او د ځای پولیس افسر په ګډون نه کسان معطل کړي دي. دا نامعلوم جسدونه په داسې حال کې موندل شوې چې په پاکستان کې د بشري بلوسانو او پښتنو د حقونو کارکونکو د هیواد په فوج د خلکو په جبري توګه د درکې او بیا رستو د هغوی د وجنې تورونه پوري کوي. خو فوز تل د خلکو په جبري لا درکه کولو کې د خپل ککړتیا تورونه رد کړي او وایي کې دي شي چې لا درکه تنان د بلوچ وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوي وي، امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي وي او یا بل هیواد ته تښتیدلي وي. د لا درکه بلوچانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د پاکستان سپریم کورټ د لا درکه تنانو په قضیه کې کال 2014 کې لازم ګرځولې و باید چې د هر موندل کېدونکو لاوارث مړي ډي ان اې ازموینې وشي.
بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے یا
هغوی د بلوچستان سین او خیبر پختونخوا صوبو څخه په زرګونو خلک لا درکه دي. په نشتر هسپتال کې د موندل شو مړو د لباس څخه د اندېښنې راپورته شوي چې دا جسدونه یا خو د ورکو بلوسانو یا د پښتنو کېدی شي. ښکاره دي وي چې 13 میاشت د سین په دننه سیمو سانګړ میرپور خاص او عمرکوټ کې د سلور کسانو مړي موندل شوي وو چې د متحده قومي مومنټ د کارمندانو بلل کېږي. په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د لادره کتنانو شمیرې راغونډونکې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عالمزیب مسعود وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په پاکستان کې د فوج د سر لاندې حراستي مرکزونو کې اکثر د قیدو لادره کتنانو وروستو مړي موندل کیږي.
دا چې کله په اف ای اس وکیا وشول 25 دسمبر 2014 کې نو پارا پس تقریبا ډیر کسان په شنو هم زیات نفر وو چې دوی بهر ته راووتل او آ دوی ووژل. دا په هنګو کې راوباسلی وو، دلته وشتلی وو، نو هغه لکه د انټرنمنټ سنټر نه خلک راوباسلی وو، نو دا کې یعنی دا څنګه پریکټس پاتې شوی دی.
ورسپانډان په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فیډلې د قامی اسمبلی یو غړي هم د ملتان په نشتر روختون کې د جسدونو رابرسره کېدو په معاملې جوړه اندېښنه خودلې او ویرې سرګند کړي چې د قبایلی ضلعو د لادره کتنانو مړي د ملتان په روختون کې د کېدو د اندېښنو لري کولو لپاره باید چې پلټنې وکړي شي. په اسلام آباد کې د لادره کتنانو د قضیو پیروي کوونکي وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دا خطرناکه او حساسه معامله ده او دا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هیواد کې لمخ کې نه 5000 نه زیات کسان ورک دي.
ثابت ہو جائے کہ مسنگ پرسنز تھے تو ہر مسنگ پرسنز کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے.
فغوائی کد جسدونو د ڈی این اے د ازموینې رستو دا ثابت شي چې دغه مړی د لادره کتنانو دی، نو بیا د هغه لادره کتنانو ایف آئی آر چې د چا خلاف درج شوی وي نو د هغه پر ضد کاروایی کیدی شي. قسم په قامی اسمبلی کې زیاتره غړو د ملتان په نشتر روختون کې د رابر سیر شو مړو د ڈی این اے کولو د غوښتنې ملاتړ کړي. خو د قامی اسمبلی د سپیکر په کرسی ناسته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې خزینه غړي یا کامران په دې معاملہ د سقسمه رولینګ ورکولونه د ډا کړی دا
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
څېړونکي وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد نظام نکټا بیا فعالولو پریکړه به عام ولس ته د بدمنۍ د مخنیوي په اړه ډاډ ورکړي. خو د سیمې خلک وایي چې نکټا وړاندې هم موجوده و. ترهګرۍ کېدل او د امنیتي ادارو لخوا خلک هم ځورول کېدل. باید حکومت د بدمنۍ ضد کلک ګامونه پورته کړي. نور تفصیل ستاسو لپاره د ډي وی خبريال ارشد مومن په دغه راپور کې راغون کړي.
د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وی ویډیو ته ویل دا وخت د نکټا بیا پالول ډیر مهم دی. په خلکو کې د ترهګرۍ په اړه اندېښنې سیوا شوې دي. نوموړي ویل په خیبر پښتونخوا کې حالات بیا هغه سینې دي خراب څنګه چې په وړاندې وختونو کې خراب وو. وسلوالو فعالیتونه لرل او بمی چودنې به کولې. خو اوس په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا واپسې خبرې کیږي خو حالات د وړاندې په څیر نشي خرابېده.
کې استخباراتي ریپورتونه ټول داغې انالیسس کیږي داغې نه یو پلان داخسته کیږي او بل طرف ته چې کومه خطر ده دا غیب دغه کیږي تجزیه کیږي او بل طرف ته دا غی مطابق چې کوم قسمه طاقت استعمالول دی هغه طرف ته به اشاره کوي او بیا هغه طاقتونه پارکت کوي.
د امنیتی چارو کارپوه اختر علی شاه دی وته ویل د قانون د لاندې په کار ده چې نکته هر وخت پالی. وی ویل وسره په خبرو کې هغه ویل په ملک کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ خپلمنځي مرستې او په یو بل ذمہواري نه ورچي او دا یو قومي ذمہواري وګڼي.
ټیرریزم، دهشتګردۍ، ملیټنسي په نیشنل اکشن پلان کې چې کوم 14 نقاط دي پاغې منوان ابل درامتو کو.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډه په داسې حال کې شوی چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې کېدل سیوا شوي او بیا د بدامنۍ په ضد د امن لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل شوې ده. په باجوړ کې د روان کال د اګست په میاشت کې د امن په حق کې شوي احتجاجي پرلت یو مشر ګډونوال مولانا خانزیب دی وته وویل د نکتاشان ادارې د وړاندې نه فعال دي خو د بدامنۍ پیښې بیا هم کېږي.
اصل مسله دا ده چې په دغه ادارو ته خو پنډونه هم ورکړی شي، د دنیا د خرچي اخراجات هم دا غي جوړ کړی شي. دلته ساده مسله چې کم دا د امن دا یا د بدامنۍ ختمول دي نو پاغي هغه اثرات نه کیږي چې کم پکارو.
روان میاشت په سواد کې د یو پلار او زوی د وجنې وروستو د سکول په ګاډي بریج شوه چې پکې د ګاډي ډرایور وجل شوه او یو زده کوونکی جوبل شوه. د دغه وړاندې 13 میاشت په سواد کې د زی امن کمیټې په مشر ادریس خان 14 شوه و چې پکې دغه په شمول 8 کسان وجل شوه او د دغه پیښې په دویمه ورځ بیا د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وجل شوه. د دغه دوانو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. په سواد کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو ښکار کېدو خبرونه مخې ته راغلي او هغه وخت پوز او د خبر پښتونخوا پولیسو د سواد او دیر په غرونو کې د وسلوالو شتون تایید کړی او ویل شوی چې وسلوال فعالیتونه به ونه زغمل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنگزپلی قبایلی ضلع کوزه جنوبی وزیرستان انګورډه سیمه کې نن په دریمه ورځ احتجاج دوام لري چې له امله د افغانستان سره د انګورډي پوله په دریمه ورځ د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. احتجاج کوونکي وایي د حکومت او د دوی ترمنځ خبرې روانې دي چې ځایی انتظامیه هم تاییدوي. نور تفصیل د سیمې څخه د ډیوی خبريال عدنان بیټنی پر راپور کې ورو.
د انتظامیه دفتر چارواکو ویلي د احمدزی وزیر مشرانو ایواز زرګا احتجاج کوونکو سره خبرو ته لیږل سوي او هغه جرګې ته پوره واک ورکړل شوی دی. د ملک فرمان په خبره جرګې ورته د حکومت لخوا 13 نکاته ایوا اعلامیه راغړې چې په هغه کې د دوی ټولو غوښتنو بڑلو ویل شوی. خو زه تکړه په هغه کې ایوا نقطه کې ویل شوی چې څوک بیا احتجاج کوي هغه به 50 لک روپۍ جرمانه کیږي. هغه ویلي احتجاج د دوی آئینی حق دی او دا نقطه دوی ته د منلو وړ نه ده او زرګا بیا بیرته حکومت خوا ته ورغلې چې له هغه بیا څه ځواب ویل کیږي.
پمیش په ټینټینا اوفیس تابیش په سینې ډولای وبوسی دا نه دی ډولای ختم شي من به ډارا به چرم شوړی چا دې مو په سرمایا د مو په پچا لګدل ډولای جوړ شي دې هغه ډولای د مو په پچا ووچ.
احتجاج د وینا پر مهال د احتجاج بل ګډونوال او مازورانو د اتحادیې مشر دین محمد ویلي انګور اډه د دوی د مارش یوازنې سرچینه ده او دا حق د دوی نه تروړل کیږي. هغه ویلي په علاقه کې خلک د لوږې سره مخ دي او زنانای په خیر غوښتو مجبورې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر نور زمان ویلي تر څو چې احتجاج روان وي دوی به املا سړکوي.
افغانستان ته بارود، د افغانستان بارود، پاکستان او افغانستان وینه سره تیغولې بیا پدایس پابندی نه و. نن چې زه خپل مزیرا کو، زه خپل کاروبار کو، دایمو په مختلف شکلونو کې څنګه وي.
د پاکستان پیپلز ګوند ځای مشر عمران مخلص ویلي دوی غنم د پنجاب نه راوړي بیا وایي چې صوبه بندي ده د خپل معاش لپاره په انګور اډې د افغانستان سره کاروبار کوي بیا وایي چې ملک ته خطر ده هغه ویل چې بیا د افغانستان نه چې د کویلي ډاکټر کول راوړل کیږي بیا هیڅ مسله نه وي د پی ٹی ایم فعال رحمت شاہ مسجد دی احتجاجی غونډې ته ویلي ویل کیږي ریاست مور وی خو دغه د مور د ماشومانو خپل وسایل اخلي هغه ویلي د سرنګ مور ده چې ماشومانو خپل حق نه ورکوي
دا مور نه بدلو خو نه راځي چې له خو چې نه یو نه مور ځاغ نه پدې وکو مې هیڅ نه مور ته نه مې راتو ساري خوړو چې څو کې وخلې
احتجاج کوونکي وایي که غوښتنې نه منل کیږي د احتجاجي پر لټ برا فان وی او تیر ورځ په قومي پارلمان کې په دې اړه د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ هم خبرې کړې خو د جنوبي وزیرستان د انتظامیه دفتر چارواکو وویل احتیاج کوونکو سره خبرو لپاره چارواکي انګور اډې ته رسیدلي او احمدزی وزیر جرګه چې څه فیصله وکړي دوی به عملي کوي عدنان بیٹنای ډیوا جنوبي وزیرستان
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ
په بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې ده چې په خاران ضلع کې څلور مشکوک وسلوال وژلي دي د ادارې د اکتوبر په 13مه رسنوي ته په لیکلي بیان کې ویلي چې د اکتوبر په 18مه یې په زیرین ځنګل کې عملیات وکړل د خبر پاڼې له مخې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوک وسلوال ووژل شول د ادارې ندي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې وسلوالې ډلې غړي وو تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه خبرګون نه دی خولې نور تفصيل د بلوچستان څخه د ډي وي خبريال حمید سمسور په راپور کې
د ترګری د مخنیوي ادارې کونټر ټیریزم وی چې دغه پیښه لکوټ شار زخه د لویدیس په لور د 400 کیلومتر په واټن باندې په خاران کې رامنځته شوله د سی ټي ډي ویان وی د خاران زیري ځنګل په سیمه کې د سی ټي ډي او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوه چې په نتیجه کې شکمن څلور وسلوال ووجل سو دوی بیا ظاهرو ختون تراوړل سی ټي ډي وی چې دا څلور وسلوال په نوشکي کې د ملیشک وو پر کیم باندې په بریټ کې ککانو او دغه ډول د خاران په شاو خاصمو کې ادپی وژنې تر سره کولې کونټر ټیریزم وی چې دوی د بلوچ وسلوال سازمان بیلی سره اړیکې لري خو خپلواک سرچینو د دې په خلیل نه دی کړی د بی اسو پوجار زوبیر وویل چې په وجلسو کې یو تابش هم شامل دی د دنوم د بدرکسو خلګو په پیرس کې شامل دی د د په خبره چې موږ د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولاته کم پیرست ورکړی دی پاغه کې د دنوم پر شتور ډیر سم نمبر باندې دی تر دې لمخه هم د جولای په میاس کې د ورچوم په سیمه کې د ډی ایچ ای لپټنن کرنل لایق مرزا او داغه د کازوی عمر جامیت تشتول سوی وو چې بیا یې مړی ترلاسه سو حکومت لاغه ورسته په زیارت کې عملیات وکړل پاغه کې نو وسلوال کسان وجل سوی وو وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کړي ولا چې په وجل سو کې بی درکسوی کسان هم شامل دي لاغه ورسته تر 250 ورځې پوري د بلوچستان اعلی وزیر او د گورنر د کورمخته پر پیاسم بلچوک باندې احتجاجي پرلت کړی وو لا حکومت څخه غشتنه ولا چې بی درکسوی خلک دې راخوشي کړي او په مقابلو کې دې نه وژني بیا د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا راغلی او دوی ته ډاډ ورکړی چې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره به دوی کمیسون جوړوي او د بدرکسو خلکو ستونزه به اواروي مرکزی حکومت د بدرکسو خلکو د ستونزو د اوارو لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده په کوم کې چې وزیر قانون اعظم عطا تارړ په دې کې شامل دی مرکزی حکومت وی چې دوی د بدرکسو خلکو د ستونزو د اوارولو لپاره لټولو ادارو سره خبري اترې روانې دي او د غستونزه اوارول غواړي د بدرکسو خلکو ستونزه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په سند کې هم یو شمیر خلک بدرکسوي دي د دوی کورنۍ په اسلام آباد او کراچي کې هم احتجاجونه کوي د بشری حقوقو سازمانونو لوړاندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو ستونزې اواره کړي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. د یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په خپل منځ کې وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول ځټکی د کابل پوهنتون جینکو د هاستل څخه د یو شمیر خزینه زده کوونکو د ایستلو په اړه د راپورونو خپرېدو وروسته په کابل ښار کې یو شمېر مېرمنو لاریون کړي او وایي چې زده کړې د افغانستان د جینکو سره کرخه ده. پاکستان کې سړن کاروایی په هیواد کې دي د ترخګرۍ ضد ادارې فعال وساتل شي او کوټلي ګامونه دي پورته شي. او د روس پوځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو باندې نن بمباري ترسره کړي چې پکې د توانایي مرکزونه هم وشتل شوي. او دې سره په شمالي اروپا کې د ناټو غړو هیوادونو جوهري مشقونه هم شروع کړي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د کابل پوهنتون جینکو د هاستل څخه یو شمېر خزینه زده کوونکو د ایستلو په اړه د راپورونو خپرېدو وروسته په کابل کې یو شمېر مېرمنو لاریون کړي او وایي چې زده کړې د افغانستان د جینکو سره کرخه ده. دغه خزې چې شمېر یې لږ تر لږه 1.5 تنو ته رسیږي نن د پوهنتون دروازې مخې ته راټولې شوې وي او نارې یې وخلې چې موږ یې د ویلو په جرم، د لیدلو په جرم د پوهنتون څخه ایستلی یو او د ازادۍ، برابرۍ، امنیت او زده کړو په اړه اشعارونه یې ورکول. دغه معترضو مېرمنو همدارنګه د تحصیل، کار او ازادۍ شعارونه ورکول او په افغان مېرمنو د طالبان حکومت د محدودیتونو او د افغان مېرمنو د غږ نه اورېدو په اړه د نړیوالې ټولنې په چوپ پاتې کېدو یې نیوکې کولې. دغه مېرمنې ادعا کوي چې څو تنه خزینه محصلینې په وروستیو کې په کاش تعلیمي مرکز د 14 په ضد ترسره شوي لاریون کې ګډون کړی و چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کابل پوهنتون له هاستل څخه ایستل شوي دي. دا په داسې حال چې د ای پی خبری ادارې په یو چاپ شوي راپور کې دعوه کړې ده چې 13 میاشت په پنشیر ولایت کې د طالبانو سره د مزاحمت جبهې په یو انخته کې طالبانو وویشت کسان د نیولو وروسته په ډزو وجلې دي. یاد دی وی چې طالبانو وړاندې ویلي وو چې دغه کسان یې د جګړې په وخت وجلي وو. سیلونکو وایي چې په پاکستان کې د ترخګرۍ ضد نظام نیکټا بیا پالولو پریکړه به عام ولسته د بدمنۍ د مخنیوي په اړه ډاډ ورکړي. خو د سیمې خلک وایي چې نیکټا وړاندې هم موجود و، ترخګرۍ کې ده او د امنیتي ادارو لخوا خلک زوریدل. باید حکومت د بدمنۍ ضد کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د جمعې په ورځ پریکړه شوې وه چې په مرکزي او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته پالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوي وو. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا وخت د نیکټا بیا پالول ډیر مهم دي. په خلکو کې د ترخګرۍ په اړه اندېښنې سیوا شوي. هغه زیاته کړه چې د نیکټا بیا پالولو سره به د خلکو په حکومتي اقداماتو اعتماد زیات شي او ډاډمن بشي. د نیکټا کار د بیلابیلو استخباراتي ادارو معلومات یو ځای ته راټولول، د هغې څېړنه کول او بیا د هغې په رڼا کې تګلاره جوړول دي. د امنیتي چارو کارپوهه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی لوړ پوړی چارواکي اختر علي شاه وایي چې د قانون لاندې په کار ده چې نیکټا هر وخت فعال وي. وایس آف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په ملک کې د بدمنۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ خپلمنځي مرستې وي، په یو بل ذمہ واري
نه ورچي او دا قومي زمواري وګني. نو موري زیاته کړه چې د پاکستان امنیت د افغان پالیسي سره تړلې ده. د دینه چا انکار نه ده کړې. په کار ده چې د ترخګري ضد نېشنل اکشن پلان باندې پوره عمل وشي. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پختونخوا کې په ورستیو کې د بدامنۍ پیښې کېدل سیوا شوې او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. په باجوړ کې د روان کال د اگست په میاشت کې د امن په حق کې شوې احتجاجي پرلت کې یو مشر ګډونوال مولانا خانزیب وایي د نیکټا شان ادارې د وړاندې نه فعال دي خو د بدامنۍ پیښې بیا هم کیږي. د ادارې سوري لاندې خلک تختول شوي خو کوټلې امن نه دی پرځای شوی. د مستقل امن لپاره په کار ده چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلاره بدل کړي. په افغانستان کې د سټریټیجیک ډیفت پالیسی ختم کړي. هله به په مکمله توګه امن راځي. د روس پوز د اوکراین په یو شمیر خارونو باندې نن بمباری ترسره کړي چې پکې د توانایي مرکزونه هم وشتل شوې دي. کایریل تومایشینکو چې د اوکراینی صدر د دفتر مشر روایي په سر خار کیف په دریو حملو کې د بجلی د سپلای مرکزونه په نهه کړې شوې دي. د وایي چې په ډنیپرو ښار کې په یو مرکز باندې برید کې لوی زیان اړول شوی. د ښار میر زیتومیر ویلی دی چې په یو برید کې د ښار بجلی او د اوبو رسد په مکمله توګه بند کړې شوی. صدر زیلنسکی ویلی روس په خپلو حملو کې د اوکراین د انرژي او نور مهمه ودانۍ په هدف کوي. د اکتوبر د لسمې نیټې نه دی وایي چې 30% د انرژي مرکزونه تباه کړې شوې چې له سبب یې په ګرد هیواد کې په زیاتره برخو کې بجلی قطع شوې. هغلی زیلنسکی په خپل ټویټ کې ویلی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د حکومت سره د خبرو اترو هیڅ کوم جواز اوس نه دی پاتې. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ په سر خارکیې باندې روس د ډرون د لارې بمونه گزار کړي دي. د دې حملو وروسته د اوکراین صدر او نور اوکراینی چارواکو په خپل ائتلافیانو باندې غږ کړی چې ورته د هوایي حملو نه د دفاع لپاره وسلې او آلات ورکړي. بلخوا پرون ناټو غړو هیوادونو په شمالي اروپا کې د ډېرې مودې نه پلان کړی شوي کلیز جوهري مشقونه شروع کړي دي. دا په داسې وخت چې د اوکراین په جګړه کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د اټومي وسلې د کارولو دړکې ورکړي. په دې مشقونو کې د ناټو 1.5 غړو هیوادونو نسورلس برخه اخلي. ناټو ائتلاف ویلي دي چې د شپېتو پورې جنگي جازونه دي کې برخه اخلي چې پکې د سار جازونه او په هوا کې جاسته تیل اچونکي جازونه هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه په دې ځای کې واښ شوې ده. مطبوعاتو ته د کتنې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د اپریل په میاشت کې لګو خکېدو وروسته د وخت مخه ټاکنو غوښتنه کړې او عمران خان د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. دا زمینی ټاکنې په پړاوونو کې کیږي. په همدې موضوع د ډیوی همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده چې تاسو ته یې تفصیل وړاندې کوي.
د عالمی کار باپار د خبرونو د پاره د امریکای د مشهور اخبار بلومبرګ په ویب پاڼه پاکستان کې شوو زمینی انتخابونو کې د عمران خان په کامیابی یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د اتوار په ورځ شوو زمینی انتخابونو کې د اکثریتي نشستونو د ګټلو باوجود عمران خان د پاکستان په موجوده حکومت زر تر زره د عامو انتخابونو کولو فشار راوړلې ده. په زمینی انتخابونو کې د عمران خان شاندار کامیابی د دې خبرې ثبوت ته چې د 2.5 کروڑ د آبادی په ملک پاکستان کې نن سبا د عمران خان سیاسي بیانیا خلکو د زړه خپل کړی دا. عمران خان په 13 اپریل کې د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د وزیر اعظم نه د لری کېدو وروسته د عامو انتخابونو کې دوه د پاره په ګرد پاکستان کې درنی جلسی شروع کړی دي. بلومبرګ خپل رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د موجوده سیاسي ډراما هغه وخت شروع شو کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت په سختو اقتصادي بوختو کې ان خطو په عالمی سطح د ملکونو د مالی او د اقتصادي درجمنده کول موډی نومي ادارې د پاکستان د خپل قرضو واپس کول مالی وستون د ډېری لاندې سطح ګرځولې دي او ویلي دي چې د پاکستان د زری مبادلې ذخیرې په تیرو دریو کالو کې ډېری لاندې راپریوتی دي. بلومبرګ خپل رپورت کې لیکي چې د شهباز شریف حکومت د عمران خان د عامو انتخابونو د مطالبه په جواب کې یو ځل بیا په سخت ټکو کې ویلي دي چې د وخت نه وړاندې د انتخابونو کېدو اړو سوال نه پیدا کیږي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ د امریکې، آسترالیا او د متحده عرب اماراتو نه غیر قانونه چندې راغونډې کړي دي. بلومبرګ د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان او د پارټۍ باندې د غیر قانونه خارجي فنډینګ وصولولو او نور دا قسم جرمونه ثابت شول، نو په ده باندې تر 50 کالو پورې انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو پابندي لګېدلی شي. د پاکستان په باب له بل یو خبر، پاکستان کې د ملیریا د وبا د خورېدو په حق له د صحت د عالمی تنظیم په ویب پاڼه خور شوې ده. د صحت عالمی تنظیم خپل خبر کې لیکلي دي چې د روان کال 2022 د جنوري نه تر اگست پورې پاکستان کې د ملیریا د سلورو دیر شو لکو نه زیات رنځوران معلومه شوې دي. تیر کال دا شمیر شپږ ویشت لکو. د ملیریا وبا په تونده سره زیات تر بلوچستان او سند کې د تازه سیلابونو نه پس خوره شوې ده. رپورت کې وایي چې پاکستان د صحت د عالمی تنظیم او د نورو ملګرو ملکونو تنظیمونو په امداد د ملیریا د مخنیوي اقدامات کوي. د ملیریا د رنز د مخنیوي او د دې د سارنې په کوټلي پروګرام عمل درآمد شروع کړی شوی دی. په کومو سیمو کې چې سیلابونه راغلي وو او دغلته ملیریا خوره شوې ده، دغو علاقو کې په لویه پیمانه مچردانه تقسیم کړی شوی دی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وینا لمخه د پاکستان اټومي وسلو د خوندې ساتلو په توان باندې باور لري. وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلي و چې د دوی په نظر پاکستان خطرناکترین هیوادونو کې یو دی او دوی دا نظر ځکه لري چې د پاکستان اټومي وسلې غیر منظمه دي. څیرونکي وایي د پاکستان د اټومي وسلو په حفاظت ځکه هم پوښتنې پورته کیږي چې په هیواد کې یو شمیر ترهګر تنظیمونه وجود لري او پوځ دننه هم تندرو فکر لرونکي موجود دي. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډي وي خبريال اورنګزیب خان په خپل راپور کې راغون کړی.
د امریکای صدر د بیان باندې پاکستان سخت عکس العمل ښودلی وو او پاکستان کې د امریکای سفیر خارجه دفتر راغوښتی وو او په دې بیان ورته پاکستان خپل احتجاج ریکارډ کړی وو. اوس د امریکای خارجه وزارت وینا ده چې د پاکستان اټومي اساسو حفاظت په هکله امریکا د پاکستان په صلاحیت اعتبار لري. ولی امریکای صدر د پاکستان اټومي اساسو په هکله اندېښنې څرګند کړې وې. د دې تپوس په ځواب پروفیسر پرویز هودبای چې پاکستان اټومي پروګرام باندې جبر نظر لري ډیوه ته وایي چې امریکایي صدر دغه بیان سمدستي وو. دا د دې خبرې طرف ته هم اشاره کوي د پاکستان او امریکای تعلقات څه ډېر ښه نه دي، خصوصي توګه چې کله نه طالبانو په افغانستان قبضه کړې ده.
پاکستان ته دنیا کی نظر اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد بہت ہیں اور انتہا پسند کی سوچ فوج کے اندر بھی ہے.
پروفیسر ہود بھائی وئی 1300 کال رہا سے پاکستان سر ایٹمی وسلہ موجود دا دے حفاظت سا نظام دے پدے سو خوم خبر نہ دی. خوب پاکستان پوختنے زکا پورتکی گئی چے دلتا یوش میر ترہگر تنظیمون وجود لری او پوز دنانا ہم زین خلق تندرہ وافکر لری. دا نړیوال تعلقاتو ماهر ډاکټر قمر چیما وای د امریکای تازه بیان نخکاره ده چې پاکستان اټومي وسله محفوظه ده، خو د پاکستان او چین ترمنز نږدې تعلقات کله کله داسې بیانونو وجه جوړه شي.
پاکستان آج کل کیونکہ چین کے زیر
اثر ہے کافی زیادہ، اور ویسٹرن کمیونٹی جو ہے، ویسٹرن ممالک اس چیز میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی.
ڈاکٹر قمر شیما وہی پاکستان دہ چین ڈیر اثر لان دے دے زکا چکل امریکی صدر دہ چین خبر کولا نو پاکستان یہ ہم ورسر اتڑلو وڑان دے ہم دا پاکستان اٹومی وسلو حفاظت پا حق لا غربی حوادون و یوش میر پختن پورتا کڑے وے او دے کی تنتی آ وخرا غلے واکل کل دو زرا نہا اکتوبر پا میاش راول پنڈے کے دا پوست پا ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو ترہ گرو برید کڑے وو او یوش میر خلق کے یار غمال کڑی وو دا غشان کل دو زرا یولس کراچی کے دا پاکستان سمندری زواکون و مرکز پی این ایس مہران بیز باندے دا ترہ گرو برید نپس نړیوال توګه دا پوښتنه پورته شوې وی چې د پاکستان پوز مرکزونه محفوظ نه دي نو اټومي وسله به څنګه محفوظ وي خو پاکستان همیش د پوښتنې او اندېښنې رد کړې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان 2008 بیا 2012 نه تر 2015 او بیا کال 2013 د جون په میاشت کې د لا قانون پیسو څارونکو ډلې یا ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې د لا قانون پیسو مخنیولو نظام کې د نقصونو او کمولو وجه د ترهګرو مالی مرستو د ویرونو وروسته په دغه لیست کې نوم و. خو اوس داسې هیلې څرګندې شوې دي چې د پاکستان حکومت تیرو څو څلورو کالو کې د اف ای ٹی ایف شرطونه پوره کولو او د دې پر ځای کولو وروسته دغه بدنامه لیست څخه د پاکستان نوم وتلو امکانات ډیر دي. نور تفصیل د صادق قاسم شاه په دغه راپور کې واوري.
سیړونکو وایي د لا قانونه پیسو سارونکو نړیوال ادارې یا اف ای ٹی ایف د گری لیست یا خړ لیست نه د پاکستان نوم د دې اونۍ اخره پورې وتلو امکان دی، او که دا سی وشو دا به د پاکستان د پاره یو غټه ګټه وي. او وای د پاکستان د دغه بدنامه لیست نه نوم وتلو نه پس به د سرمایه کارانو په دې ملک باور بیا بحال شي. د پیښور پوهنتون د بین الاقوامي اړیکو څانګې چیرمین پروفیسر ډاکټر حسین شهید سوهروردی هم وای دا به د پاکستان لپاره غټه کامیابی وي که نوم یې د دغه خړ لیست نه لرې کړی شو.
پاکستان د لپاره ډیر یو پازیټیو سټیپ دی، او ډیر زیات انویسټرز چې بهر ناس دي هم دغه اف ای ٹی ایف د وجه پاکستان ته ناراضي هغه بم راشي. خاص طور پاکستان کې چې کوم اقتصادي مسائل روان دي د دې په رڼا کې دا یو پاکستان د لپاره غټ خوشخبری ده.
په پیرس کې په شلم او یوشتم اکتوبر کې دونکي غونډي سر ته رسیدونه پس د دې اعلان باقاعده امکان دی چې د 25 میاشتو نه پس به د دغه خړ لیست نه د پاکستان نوم باقاعده لرې کړی شي. یا د دې گری لیست کې د هغه ملکونو نومونه اچول کیږي چې ته قانوني، مالی، عدالتي، تحقیقاتي او نور غیر دولتي شعبې کې د لا قانونه پیسو د ورکړې راکړې نظام کې کمی وي، او یره وي چې دغه پیسې به د ترهګرو مرستې یا ټیرر فایننسینګ لپاره استعمال شي او دې ملکونو نه د نړۍ مالی نظام ته خطر وي. پاکستان د اف ای ٹی ایف ټول شرطونو باندې عمل کولو او د اگست او ستمبر کې د اف ای ٹی ایف ځایي جایزې نه پس امید کولو نوم به د دې لیست نه لرې کړی شي. د نېشنل تھنک ټانک نومې تحقیقي ادارې مشر ډاکټر اختر علی شاه هم وایي د پاکستان یو ځل بیا مالی نظام باندې به اعتبار بحال شي او دې سره به دلته اقتصادي هلې ځلې بیا شروع شي.
دا پابندۍ چې ختم شي نو یقیناً د پاکستان ریٹنگ به پسې واشي، گری لسٹ به وزي، دا غي د بینکنگ سسٹم باندې به اعتماد شي، نور فائنانشل انسټیټیوشنز باندې به اعتماد راشي، او فارن انویسٹرز به ضرورت انکریج کیږي، او دې نه علاوه انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اغي به دلته بیا کار کولی شي په فریډم باندې.
د امریکی ویلسن سینٹر د ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین هم یو ټویټ کې ویلي د پاکستان نوم د جمعې په ورځ د اف ای ٹی ایف دغه خړ لیست نه د وتلو امکان دی، او ویلي دا به د پاکستان حیثیت او نوم باندې باور نور هم سیوا کړي او داسې یو مشکل معاشي وخت کې به د سرمایه کارانو تشویش تر څه حده راکم کړي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د خوراک بحران او نوي حالت سره مخامخ شي. افغان اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې د خوړو بحران او بیړنۍ حالت علتونه د سیاسي بدلونونو وروسته د بهرني مرستو کمیدو، د خلکو معاشونو متاثر کېدو او د زیاتې ګرانۍ او قدرتي آفتونو له وجې زرعي پیداوار کمیدل بولي. نور تفصیلی د پیښور څخه د دیوا خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د نورو عواملو ترڅنګ د اقتصادي بحران او وچکالۍ له وجې د خوراک د نه خوندیتوب لوړه کچه دوام لري. په دې حقله په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د سیاسي بدلون وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل، د سرمایه‌کاری لپاره د مارکیټ نشټواله او د کاري فرصتونو نشټون په هیواد کې د لوګي سیوا کېدو سبب ګرځي.
کاروباری سیستم، نظم، د وظایف لرل، د پروژو تطبیق، د پروژو ترسره کیدل، د نړیوالو مرستندوی ادارو موجودیت، د هغوی تخنیکی او مالی همکاري، دا د یو اقتصاد د څرخ د تاویدو په معنا ده. د نظام له تغییر سره د دغه ادارو لمنځه تلل یا د کارونو محدودیت علت دا شو چې بل اخره هغه د افغانانو چې کوم د فقر کچه ده یا د لومړنۍ مرستو د پاره د افغانانو اړتیا چې ده هغه تر 40 میلیونه نفر پورې ورسېږي.
د سازمان تر مخه په افغانستان کې د روان کال نومبر میاشتې پورې به په 40 میلیونه تنانو کې سباند دیارلس میلیونه خلک د خوراک د بحران او نږدې 1 میلیونه خلک د بیلونی حالت سره مخامخ شي. سازمان په خپل راپور کې دا هم وایي کاشتکاری د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه ده او د هیواد د ناخالصو تولیداتو لږ تر لږه 15% برخه کرنه جوړي. د ریپورت تر مخه د افغانستان 2.8% آبادی د زمیداری سره تړلې ده. افغان شنونکو او د ماشی چارو ماهر اسد مبارز او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای چی د زیاتی گرانی او د بیلابیلو علتونو له وجې د زیولز بیزای کې دوله عمله د تیرو وختونو په پرتله زری پیداوار ډیر متاثر شوه دی.
یو خو د اقتصادي رکود له وجې د خلکو غایب ډیر کم شوه دی. دویم دا دی چې تخمونه او د کیمیاوي سری چې کوم دي نرخونه ډیر لوړ شوه دی. دریم دا دی چې دلته کم داخل کې په 2020 او شل کې کوم تاسو ګورو نام نه له وجې نه ډیر خلک بي ځای شوه دی. دته د طبي افاتو له وجې نه تاسو په دې ورسوي کې ک پکتیا او خوست سیمه ګوري ډیر خلک بي ځای شوه دی. هغه نظم کې او دغه پاتې دي. نو طبي دا چې هغه بل اخر د دوی په مزارات برخه باندې هم تاثیر کوي. همدغه دلایل دي چې هغه داسې وړاندوینه کوي چې زرعي حاصلات په سکال په خوانه ډیر کم وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا ویلي چې یوازې په دریو کلونو کې د اټکل شوی افغانانو تناسب چې په سختي بیوزلۍ کې ژوند کوي له 3.5% څخه 3.5% ته لوړ شوی. ملګرو ملتونو د روان کال اگست په میاشت کې خبرداري ورکړې وو چې افغانستان کې روستر بلې بیوزلی سیوا کیږي او د هیواد شپږ میلیونه وګړي د قات د خطر سره مخ دي. ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتلی وو چې د اقتصادي پراختیا لپاره د مرستې بیا پیل کړي او د جمی دوران د افغان وګړو سره د امداد لپاره دي د وسوا او اویا میلیونه ډالر مرستې وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. شنبه په ورځ د اوکران په یو شمیر خارونو بریدونه کړي دي او د برق یا بجلی تنصیبات پکې په نخښه کړی شوې دي. بلخوا امریکای ویلي دي چې ایران له خوا روسیې ته
د ډرونز ورکول د ملګرو ملتونو د قراردادونو یا تړونونو په خلاف یا سرغړونې دي. نور تفصیل یې ستاسو لپاره د ډي وی همکار کلیم افضل په راپور کې وړاندې کوي.
د اوکراین د صدر دفتر مرستیال مشر کای ریلو تاموشنکو وویل په سرخار کیف باندې درې فضائي حمله شوي چې پکې د بجلی تنصیبات په نخښه شوي. د کیف خاروال ویټالی کلیشکو وویل د خار په شمالي برخه کې درې چاودنې راپور شوي چې پکې مهمو ودانو ته زیان اړېدلې. دوه نورې فضائي حمله په دینیپرو خار کې د توانایي په یوې ودانۍ شوي او ډېر سخت زیان یې اړولې. بلخوا د زیتومایر د خار خاروال اداوي کړي چې فضائي حملو له وجې د خار د اوبو او بجلی نظام متاثر شوی. د اوکراین صدر وایي د روس لخوا په ترهګرو بریدونو کې د اوکراین توانایي او مهمه اډانه په نخښه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې لسم اکتوبر نه راپدی خو د اوکراین د بجلی 30% تنصیبات تباه شوي چې له وجې په ګرد هیواد کې بجلی نشتوالي له وجې توره تیاره جوړه شوی. روس لخوا فضائي حملو سره سره تیر ګل پروس ډرونز د لارې په سرخار کیو باندې تباہی خوراونکي چاودیدونکي مواد هم داخل شوي. کومې له وجې د اوکراین صدر زیلینسکی او نورو د اوکراین سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې هغوی ته د اتحادي هیوادونو فضائي حملو مخنیوي لپاره دفاعي وسله ورکړي. د برتانیې وزارت هم د دې خبرې پخلی کړې چې روس ډرونز حملو سره سره کروز میزایلونه هم کاروي. د امریکای د وایټ هاوس ویاندې کیرین جین پیاري تیر ګل پر ورس ویل د ډرونز بریدونو مسلسل استعمال د صدر پوتین وحشت ښکاره کوي او امریکا به د دغو جنگي جرمونو لپاره روسیا قصوروار ګرځوي. د ملګر ملتونو ستر منشي انټونیو ګوټیرس هم د ډرونز او میزایلو استعمال باندې سخت اندېښنې څرګند کړي. امریکای تیر ګل پر ورس غک کړي چې ایران لخوا روس ته ډرونز جازونه ورکول د ملګر ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. د فرانس او برتانیې اتحادیانو په ولوسی کچ ایران لخوا روس ته د وسلو ورکولو د اقدام جاج اغستو غوښتنه کړې. هغوی وای زمونږ د منل دي چې کومه وسله ایران روس ته ورکوي په دغه باندې د ملګرو ملتونو قرارداد د لارې بندیز لګول شوی، کوم چې د ایران ایټمی پروګرام سره تړلی بندیزونه دي. د امریکای وایټ هاوس وایاندې خبریالانو ته دا هم وویل چې ایران تازه او سرګندونو په اړه رښتیا نه وایي او دریزی خپل کړي چې هغوی روس ته وسله نه ورکوي.
او د خبرونه په دې ځای کې واښوې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال د پاکستان او د امریکای د سفارتي تعلقاتو 15 یا کاله پوره شول. په دې موقعه د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په امریکا کې د تیر اصول سيزو راسي د پاکستان د ثقافت ډیر سيزونه په ډیره مینا خپل کړی دي. دین علاوه پاکستان او امریکای د منګلا او د تربیلی غونډې د اهمو منصوبو په مکمل کولو کې هم خپل کې جوخت ملګرتیا کړی ده. یو وخت چې د دوړو بجلیګورونو د پاکستان د بجلی او یا فیصدی ضرورتونه پورا کول. دواړو ملکونو د لاهور د ساينسونو د منیجمنت یعنی لمز یونیورسيټي هم په شریکه جوړه کړی ده. په کومه کې چې نوی کولتا دوینه د باپاری مشرانو د جوړولو تربیت ورکول کیږي. خاغلی بلینکن دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ د مخنیوي په مسلو کې خپلو کې جوخت همکاري کوي. د دا هم وی چې افغانستان کې تر شلو کالو پورې د جنگیدو وروسته پاکستان او امریکا اوس هم په افغانستان کې شریک مفادات لري. بهشکه چې مونږ په دې لړ کې خپلو کې په ډیرو خبرو اختلاف هم لرلې دي او دا سپټه خبره هم نه ده، خو زمونږ مقصد اوس هم شریک دی. مونږ غواړو چې په ګرد افغانستان کې محکمتیاوي امن وي او د یو آزاد سباون خاون شي چې د افغانستان د سرحدونو نه بهر د سیمې د ملکونو دپاره هم د خیر باعث وي. مونږ ټول د دې مقصد د حصول دپاره په شریکه کار کوو او دې سره سره د افغان ولس خصوصا د ښځو او د جینکو د بشري حقونو مرسته هم کوو. خاغلی بلینکن په تازه ورځو کې پاکستانو چارواکو سره شبو خپلو خبرو اترو کې پاکستان ته پکلک سره ویلي دي چې هندوستان سره خپل تعلقات سم کی. د پدې خبرو کې دوی ته د مذهبي ازادۍ، د عقیدې د ازادۍ او د تحریر او تقریر د ازادۍ د خاطر کولو اهمیت هم په ګوته کړی دی. خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې امریکا او پاکستان په خپلو کې اقتصادي تعلقات برابر زیاتی. د پدې لړ کې دا هم وی چې د اقتصادي ترقې او د سوکالۍ مقصدونو د حاصلولو یو اهم ذریعہ خزو او جنکو له اختیار ورکول او د خزو او د جنکو په معیشت کې په مکمله توګه برخه اخیستل یقیني کول دي. په دې باندې یوازې خزي او جنکای د خپل صلاحیتونو نه د پوره پوره کار اخیستو جوګ شي، ولی دا به د ملک د معیشت لپاره هم ډیر مددگار ثابت شي. سخ کال د امریکای او پاکستان د خزو د کونسل د جوړېدو د لسو کالو پوره کېدو دستور هم منځلې کیږي. دا کونسل ذاتی او سرکاري مت کې د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د ټکساس د ای ایم یونیورسيټي ترمنځ د ملګرتیا یو اداره ده چې غرض یې پاکستان کې د خزو د اختیار مند کولو د مقصد د وړاندې خوځولو لپاره د کارپوریشنونو او د اولسي معاشرې ترمنځ د ملګرتیا له وده ورکول دي. ښاغلی بلینکن خپل وینا کې دا هم وایي چې پاکستان او امریکا خپلو تعلقاتو کې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ تعلقات د هر څه نه زیات اهم ګڼي. د زیاته کا چې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ قائم رابطو مالا د آئنده تعلقاتو تکړه امید را کړی دی. زمونږ د دواړو ملکونو خلک باید چې د یو بل نه زده کړي وکړي، چې دا شان دواړه ملکونه د خپلو خپلو اولسونو لپاره د خیر کارونه وکړی شي. د خارجه چارو وزیر ښاغلی بلینکن خپل بیان په دې امید ښکاره کولو ختم کو چې د پاکستان او د امریکې خپلو کې د تعلقاتو یو روښانه سباون د دواړو ملکونو په وړاندې پروت دی.